او د دین پس په هغه ته او الیشی الم اعهد الیکم یا بنی ادم الا تعبد الشیطان آیا ما تاسو نو وعده نو واخستی چې تاسو د شیطان پوجه مکوي تاسو ته ما نو ویلی مجرمان په دې طریقه باندې بی عزت کیږي لکه مور چې بچی ته وایي د نقصان در رسیدو نه پس چې ما تا ته نو ویلی ما ته منه کړې نه وي چې بهر به قدم نږدې اوس خو نقصان وشو هغو ته خبره رایادیږي چې ګوره ما خو ته منه کړې وې او دا وعده د کوم وخته چې کله د انسان نه عهدي الس اخیستی شوي وه هغه وخت ویلی شوي و چې د الله عبادت به کوې بل د هېڅ چا عبادت به نه کوې ستاسو رب یو الله دی بل څوک نه دی عهد وایي پخې وعدې ته بل د هېڅ چا به عبادت نه کوي دلته د عبادت مطلب څه دی څوک خو داسې نه وایي چې زه د شیطان عبادت کوم ها په دنیا کې داسې خلک شته چې د شیطان عبادت کوي لیکن هغوی ډېر کم دي هغوی وایي چې مونږ سیتن ورشپرز یو دا یو نوی شی په دنیا کې راوتی دی پخوا به کافران وو خو هغوی به وایي چې مونږ د الله قرب غواړو نو ځکه بوتانو ته پوجه کوو ځکه چې دوی به الله تعالی ته زمونږ سفارش کوي په هغوی کې خو سو شرم او حیا وه لیکن نن خو هغه شرم او حیا هم ختمه شوه او ښه په ښکاره باندې وایي چې مونږ د شیطانانو پوجه کوو یوه معنی ده چې څوک د شیطانانو پوجه کوي او دویمه معنی څه ده د عبادت معنی ده اطاعت کول نو تاسو ته فرمایلی شوي وو چې د شیطان اطاعت به نه کوئ په هغو پسې به نه ځئ انه لکم عدو مبین بې شکه هغه ستاسو په ښکاره باندې دشمن دی یعنی داغو دشمنی خپخ کاره ده ځکه چې کله آدم علیه السلام ته د سجدې کولو دپاره وویلی شول او شیطان هغه شان ونه کړل نو هغه وخت هغه څه ویلي وو تاسو په قرآن کې وګورئ په سوره اعراف کې وګورئ نو شیطان هغه وخت ویلي وو چې زه به دې جهنم ته بوزم زه به د دو مخې ته هم راځم او د شا د طرف نه هم د ښی طرف نه هم او د ګس طرف نه هم د هر طرف نه به راځم او الله تعالی په هغه ورځ هم یوه فیصله کړې وه چې څوک ستا په لاره باندې ځي نو هغه به هم ستا سره جهنم ته ځي داسې دشمن دی چې هغه وی چې زه به دې لمسوم زه به یې خویوم زه به دې جهنم طرف ته بوزم د هغه دشمني ښه په ښکاره ده هغه سو پټه نه ده د هغه دشمني چې پته نه وي او الله تعالی مونږ ته په قرآن کې ویلي هم دی چې هغه ستاسو په خپخ کاره باندې دشمن دی یعنی چې څوک چا ته ووایي داسې دمکي څوک چا له ورکړي چې زه به تا نه پرېږدم اوس نو د هغو نه بیا بنده څنګه ځان ساتي او د هغو نه څنګه بچ ګرځي په کومو خاندانونو کې چې دشمني وي او په هغې کې بدماشان وي نو هغوی بیا د باډي ګارډ نه بغیر د کور نه نوځي د هغوی هر وخت ویره دا وي چې چېرته دشمن را باندې حمله ونه کړي د دشمن ویره وي ورسره او د هغو نه محتاط اوسي چې د هر طرف نه دشمن راتلی شي هغه خپل ځان ښه تیار ساتي ځکه چې هغو ته پته وي چې زموږ سره دشمني چلیږي او دا وګورئ انسانیت ته دوی ته ویلی هم شو چې هغه ستاسو په ښکاره دشمن دی خو بیا هم انسان بې پروا وي او د هغو دپاره دروازې کلاو ساتي او د شیطان هم د راننوتو دروازې دي چې کله انسان دا دروازې نه بندوي نو بیا شیطان راننوځي او شیطان په انسان باندې حمله کوي او هغه انسان له دا چیلنج ورکړی دی چې زه به د انسانانو اکثریت جهنم ته بوزم ځکه به هغه د قیامت په ورځ وایي چې جهنمیانو ته به خطاب کوي په منبر به ودریږي او وایي به چې الله تعالی ستاسو سره وعده کړی وه او د هغو وعده رښتیا وه ما هم ستاسو سره وعدې کړې وې او زما هغه دروغ وې او زما په تاسو باندې سزور نه و ما خو به هسې وسوسې اچولې نو نن په ما باندې الزام مه لګوئ په خپل ځان باندې الزام ولګوئ ځکه چې تاسو ته وویلی شو چې هغه ښکاره دشمن دی او هغه صرف د وسوسې د حده پورې راتلی شي لیکن هغه به وسوسه بار بار اچوي بار بار او د مرګ پوری به بنده ته وسوسې اچوي او خپل پوره کوشش وکوي پوره زور به لګوي چې انسان وخوییږي چې ګمراه شي او د الله تعالی د فرمانبرداری نه لري شي یو خو هغه سپیسیفیک دشمن دی او یو د هغو چیلې دي د هغو ایجنټس دي چې مخکې کار کوي. یو خو هغه شیطان دی چې ابلیس و او د هغو چې کوم ایجنټس دي نو د هغو کار کوي. هغه هم د هغو ټیم دی، یو حزب الشیطان دی او یو حزب الله دی، او حزب الشیطان د هغو ټیم دی، د هغو لښکر دی، د هغو آرمی دی او په هغې کې انسانان هم دي. هغوی هم د هغو اجنډا پوره کوي، هغوی هم د شیطان اطاعت کوي. او که تاسو د هغوی خبره منئ، که هغه ستاسو دوستان وي او که هغوی ستاسو رشته داران وي او که ستاسو خاندان واله وي، که ستاسو کور واله وي او هغوی تاسو د نیکۍ نه اړوي او یا تاسو له د بدۍ دعوت درکوي او یا که هغوی تاسو ته ګناهونه سپک ښکاره کوي چې ګناهونه درته ښایسته ښکاره کوي چې په دې کې ډېره مزه ده، هیڅ خبره نه ده، دا ګناهونه وکړئ، ټول داسې کوي، نو پوه شئ چې دا حزب الشیطان په ما پسې راغلی دی، دی د شیطان ایجنټ دی. او الله تعالی فرمایلی دی چې مه کوئ د شیطان عبادت او مه د هغو اطاعت کوئ، او دا عهد الست هم دی. او انسان له چې کوم عقل ورکړی شوی دی نو هغه هم دی. په انسان کې الله تعالی استطاعت ښودلی دی چې هغه په دې خبره پوهېدی شي او هغه پیژندی شي چې دا لاره صحیح نه ده، دا د بدۍ لاره ده. الله تعالی د ټولو انسانانو نه الله تعالی دا وعده خستی وه، صرف د مسلمانانو نه یې نه واخستی، د هر مذهب او هر بیکګراوند د خلکو نه، د هرې زمانې انسان چې د قیامت پورې به راځي د آدم علیه السلام نه واخله، د هغه ټولو نه الله تعالی وعده خستی وه چې تاسو به د شیطان پوجه نه کوئ او د هغو په لاره به نه ځئ. الله اکبر! او د هغو نه بل لوی دشمن نور څوک کیدی شي؟ په دې دنیا کې چې څومره هم دشمنان دي د انسان، هغوی زیات نه زیات څه کولی شي؟ بنده قتل کولی شي، د هغو مال بربادولی شي او هغو نه نقصان ورکولی شي. او کوم چې شیطانی دشمنان وي، که هغه په انساني صورت کې وي او که د جناتو په صورت کې وي، نو هغوی د انسان آخرت خرابوي. نو موږ لا خبرداری راکړی کیږي چې د دین خپل ځانونه بچ ساتئ. حجت تمام شو. الله تعالی د انسان لپاره یو بهانه هم پرې نه خوده چې ما ته خو پته نه وه، نو الله تعالی به فرمایي چې ولې ما ستاسو نه وعده نه واخیستی چې د هغو خبره به نه اورئ، وعده یې اخیستی وه. او کوم غیر مسلمانان چې دي او د شیطان پوجه کوي، نو شیطان په هغوی باندې بد بد کارونه کوي او هغوی ته ښه پته ده چې دا غلط کارونه دي، او هغوی ته ښه پته ده چې شیطان شیطان دی. هغوی شیطان ته څه فرشته نه وایي، لیکن بیا هم په خپل دشمن پسې روان دي. او چې څوک په خپل دشمن پسې لاړل، نو هغه خو د انسان دپاره خیر نه غواړي. ځای په ځای په قرآن کې راغلی دي چې شیطان ستاسو دپاره ښکاره دشمن دی. څومره ځله موږ ته وویلی شو چې ستاسو په ښکاره دشمن دی، چې هغه تاسو ته په تاک کې ناست دی او راګیرول مو غواړي په خپل جال کې. و ان اعبدونی، او تاسو عبادت کوئ زما، هذا صراط مستقيم، دا د نیغه لاره. انسان ته وویلی شو چې سیده لاره څه ده؟ د یو الله عبادت کول سیده لاره ده. که زموږ نه تپوس شي چې اسلام څه دی، او دا مختصر طور بیان کړئ په لنډو الفاظو کې، نو دا آیت ورته ووایئ چې د یو الله عبادت کول صراط مستقیم دی، او الله تعالی دا عهد اخستی و چې د یو الله عبادت به کوئ. صراط مستقیم څه ده؟ هغه لاره چې هغه بنده الله تعالی طرف ته رسوي، او هغه صرف یوه لاره ده. ډیرې لارې صراط مستقیم نه دي، او موږ خلک وایو چې دا نور خلک هم صحیح دي او یو الله مني. هیچ چا ته غلط مه وایئ، په اخیره کې ټولې لارې یو الله ته ځي، نو دی هم صحیح دي. نو دې مطلب دی چې تاسو په خپله فتوا ورکړه چې ټولې لارې صراط مستقیم دي. د یو الله عبادت یوه لاره ده، او د صراط مستقیم دا مطلب نه دی چې د یو الله عبادت کوئ او ورسره د نورو هم کوئ، دا نه دی. د صراط مستقیم دا مطلب نه دی. د صراط مستقیم مطلب دا دی چې د یو الله عبادت کوئ. ایاک نعبدو، دا صراط مستقیم دی. هغه ذات چا چې ټول کائنات پیدا کړی دي، چا چې زو پیدا کړی یم، هغه ما له رزق راکوي او زی اوپاللم، هغه د دې لایق دی چې د هغو عبادت وشي. مالک هم هغه دی، خالق هم هغه دی، او د عبادت معنی اطاعت هم دی. په عبادت کې د اطاعت مانوي یوازې نه دی اطاعت کول چې عبادت به د الله کوي او اطاعت به د بل چا د چا چې تاسو عبادت کوي او څوک چې تاسو فالو کوي نو اصل عبادت خو تاسو داغو کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت مونږ ولې کوو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خبره نه کوي هغه د الله خبره مونږ ته را رسوي نو ځکه مونږ داغو اطاعت کوو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت داغو د نبوت نه پس کوو داغو د نبوت نه چې مخکې کوم وخت وو نو په هغې کې مونږ داغو اطاعت نه کوو نو مونږ به اطاعت د هغه کس ته خبرې کوو چې کله داغو خبره د قرآن او سنت خبره وي د هغې نه بغیر مونږ د چا خبره نشو منلی او صراط مستقیم د پاره مونږ روزانه دعاګانې غواړو او د هغې مطلب دا دی چې د یو الله خبره به منئ د یو الله د حکم مطابق به خپل ژوند تیروئ دا وي د هغو عبادت کول او عبادت څه شی دی چې د الله د راضي کولو د پاره مونږ خپله خوشحالي قربان کړو خپله مرضي پرېږدو او خپل ځان هغو ته ښکته کړو د عاجزۍ سره د هغو د حکم اطاعت کوو نو هذا صراط مستقیم او هذا اشاره قریب ده یعنی دا بالکل ستاسو مخې ته ده لري تلو ته ضرورت هم نشته بالکل سیده لاره ده او دا به مو الله تعالی ته ورسوي او دا ډیره اسانه ده د دې د موندلو دپاره د لري تلو ضرورت نشته نو په صراط مستقیم کې د الله تعالی عبادت دی او په دې لاره تلو والا په اصل کې د الله عبادت کوي په نورو لارو تلو والا د الله عبادت نه کوي هغوی په نورو لارو باندې روان وي ولقد اضل منكم جبلا كثيرا او يقينا بشك او يقينا بشك هغه ډیر زیات خلک گمراه کړو تاسو نه نو دا خطاب کیږي چې آیا ما تاسو ته ویلی نو تاسو نه عهد نو اخستې چې زما عبادت کوي دا سی د لاره ده شرک م کوي د شیطان عبادت م کوي لیکن بیا هم البته به شک په دې خبره ډیر زور ورکړی شوی دی لهم د تاکید د پاره دی او قد هم د تاکید د پاره دی انسان ته خبره امفسایز شوی ده چې یقینا چې شیطان ډیر زیات خلک گمراه کړی دی ډیر زیات مخلوق ځکه چې په هغه ورځ به ډیر زیات خلک وي چې جهنم ته به ځي جبل وایي غر ته یعنی د غرونو په شان ډیر مخلوق به وي چې هغوی به د جهنم دپاره تیاری کړی وي په دې دنیا کې د هغوی کارونه داسې وو چې ځان لی د جهنم لاره جوړه کړې وه نو اکثریت به دې طرف ته وي ځکه ویلی کېږي چې ولې تاسو نه پوهیږئ افلم تکونو تعقلون آیا ولې تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ستاسو دومره عقل او پوهه نه ده عقل به تاسو ته ویلي وو چې دا صحیح کار نه دی په کومه لاره چې تاسو روان یې لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير جهنميان با دغشان وای په سورۃ الملک راځي کاش چې مونږ خپل عقل استعمال کړی وی او خبره مو اوریدلې وی نو نن به مونږ جهنميان نه وو دا د هر څو ښه د پوهې باوجود د عهد دا د هر څو او ښه د پوهې باوجود د عهد اخیستو باوجود تاسو د شیطان په لاره باندې ځئ عقل خدا وایي چې دا صحیح لاره نه ده نو تاسو عقل هم استعمال نه کړو په اصل کې چې کله خلک په خپلو خواهشاتو پسې روان شي نو بیا چې شیطان انسان په کومه لاره باندې بوتلل غواړي نو بوزي د خواهشاتو د پوره کولو خو دغه یوه لاره ده چې بنده خپله مرضي کوي نو شیطان هغه په خپله لاره روان کړي او چې د چا خواهش جنت جوړ شي نو هغه بیا د دې دنیا نه بیرغبته شي هغه بیا د جنت په تصور کې ژوند تیروي هغه اوسي په دې دنیا کې لیکن داغو ټول امیدونه خواهشات داغو مهنتونه داغو سوچ جنت وي او هغه بیا په هغه لاره باندې ځي دا هغه خلک وي چا چې خپل خواهشات خپل خدای جوړ کړي وي په دنیا کې او په دنیا پسې په منډه روان وي نو شیطان هغوی بیا څنګه وخویول ځکه چې کله انسان د الله په لاره ځي نو هغه بیا ډیر ریسټرکټډ ژوند تیروي د هغو بیا خپله مرضي نه وي هغه بیا د خپلې مرضۍ مطابق نه چلیږي په خپله مرضۍ باندې خوړل څکل او اغوستل نه کوي د هغو ازادي بیا ختمه شي او بیا انسان قید واله ژوند تیروي نو د یو مؤمن بیا داسې ژوند وي د مؤمن دپاره دا دنیا قیدخانه وي د هغو دپاره اخیرت ازادي وي او د کافر د پاره دا دنیا جنت وی او دا ورته جنت کاری نو په هغه ورځ به اکثریت ته هغه خلکو وی چا چې به د شیطان پیروي کړی وی نو ذکر راغلی دی چی افلم تکونو تعقلون ذکر چی عقل د ټولو سره دی تاسو به عقل استعمال کړی وو د دې مطلب دی چې انسان له الله تعالی دومره صلاحیت ورکړی دی چې هغه په صحیح او غلط کې فرق کولی شي. هذه جهنم التي كنتم توعدون دا دی هغه جهنم د کوم چې ستاسو سره وعده شوي وه. اوس به جهنم د هغوی مخې له راوړی شي او چې کله جهنم د هغوی مخې ته کېښودی شي اوس هغوی ته جهنم ښودلی کېږي لا خو ورته تلی نه دي نو هغه وخت به د هغو حالت غیر شي او جهنم به داسې غړمبېږي او بالکل مخې ته به وي ځکه خو راغلی دی چې هذه دا دی جهنم هغوی ته به باقاعده ښودلی کېږي اوس خو ورته هسې د سترګو سره د لیدو مظاهره ده چې دا دی هغه جهنم د کوم جهنم چې ستاسو سره وعده شوي ده هغوی به په دنیا کې په جهنم پورې ډېرې خنداګانې او مزاق کوو لطیفې به یې کولی چې د وعدې دا وخت به کله راځي کله به وي راولی جهنم راولی د جهنم دومره پهرهداران تاسو وایئ چې په جهنم کې به د زقوم ونه وي نو دا څنګه کیدی شي چې په جهنم کې دې ونه راوخیږي نو هغوی ته به وښودلی شي چې دا دی هغه جهنم د کوم چې ستاسو سره وعده شوي وه چې کچرې دا کار مو وکړو نو دا به مو انجام وي لیکن ستاسو به یقین نه کېدو نو اوس وګورئ خپلې مخې ته دا جهنم د دې ذکر د الله تعالی رسول کړی وو په هغه ورځ چې د جهنم کومه غوسه وي او کوم کیفیت به وي په کافرانو په ګناهګارو او فاسقانو باندې نو جهنم به داسې په غوسه کې وي چې د غوسې په وجه به اوچوي ځکه به جهنم په زنځیرونو کې راوستې وي چې په اویا زره زنځیرونو کې به یې تړلی وي جهنم او د هر زنځیر سره به اویا زره فرشتې وي او هغه به راکاږلی کېږي د حشر په میدان کې او هغه به کریکې او چغې وهي او داسې په غضب او غوسه کې به وي چې زه دوی وخورم کوم چې د الله نافرمانه خلک دي فرشتې به هغه کنټرول کوي ګنې جهنم به ټول خوړل غواړي نو هغوی ته به وویلی شي چې اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون داخل شي په دې کې د اصلوها لفظ خاص طور د داخلېدو دپاره راځي په اور کې د داخلېدو دپاره ګورئ تاسو خپلې مخې ته اور ته او په دې کې داخل شي. په یو حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو سړی به هم په هغه ورځ داسې نه وي د هغو سره به د هغو پروردیګار کلام کوي الله تعالی به په خپله خبره کوي د هغو سره او په مینځ کې به څوک ترجمان نه وي او نه به څوک وکیل وي څوک مقدمه پیش کول واله به نه وي الله تعالی به ډایرکټ خبره کوي ون آن ون او چې انسان کله خپلې نیکۍ طرف ته وګوري نو هیڅ به ورته په نظر نه راځي سوای د هغې نه چې هغو ځان له مخکې لیږلی وي او چې خپلو ګناهونو طرف ته وګوري نو هغو ته به هیڅ هم په نظر نه راځي سوای د هغې نه چې هغو ځان له مخکې لیږلی وو یعنی چې کړی وو نو هغه به ور له مخې ته راشي کومه نیکي چې ضایع شوې وه نو هغه به نه وي مګر کومه چې رارسېدلې وي نو هغه به ورته ښکاره شي او ګناهونه به ورته هم ښکاره شي نو ښی طرف ته به ورته یو شی او ګس طرف ته به ورته بل شی په نظر راځي او مخې ته به د جهنم نه سوا نور څه نه وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې پس تاسو د جهنم نه بچ شئ کو هغه د یوې کجورې د ټوکړې په ذریعه هم وي بچ کړئ خپل ځان د جهنم د اور نه. دا داسې شعر دی چې دې نه پیغمبرانو هم پناه غوښتلې وه اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده دا دعا عباد الرحمن د شپې دعاګانې غواړي او د جهنم نه پناه غواړي او دا د عباد الرحمن په صفاتو کې یو صفت دی په سورة الفرقان کې راغلی دي. دا هغه بلا ده په دې کې غورځېدو والا ناکامه شو خو هغه په دنیا کې ډېر هم کامیاب وي او چې څوک د دې نه بچ شو نو هغه به په هغه ورځ کامیاب شي. هغوی ته به وویلی شي چې داخل شئ په دې کې تاسو به په دنیا کې نه منله داسې جهنم به وي نو اوس ځئ او په دې کې داخل شئ د دې خشاک جوړ شئ اوس د دې نه پس به بیا د انسان سو حالت وي چې کوم انسان ته وویلی شي چې زه اوس تا بل انجام نشته، زه لاړ شه او په دې کې وسوځه. په دنیا کې کو چا ته وویلی شي چې په اور کې داخل شه، نو هغه نه راضي کیږي چې ما سو کړی دي. د دې نه هم د پناه غوښتلو دپاره دعا ده چې زه د اور د سیزلو نه بچ شم. دا ډېر تکلیف دی شی دی، او په آخرت کې خو به مرګ هم نه راځي بندله. الله اکبر، دا ستاسو د کفر کولو انجام دی. تاسو به بحثونه کول، خبره به مو نه منله. دا دی هغه انجام. په دنیا کې که په چا باندې الزام ولګي نو خلک زر زر منکر شي چې نه نه، ما خو دا کار نه دی کړی، دا خو فلانی وکړل فلانی وکړل. نو دوی به هم وایي چې والله ما کنا مشرکین. هغوی به وایي چې مونږ خو چرته شرک هم نه دی کړی، مونږ خو هېڅ هم نه دی کړی، قسمونه به خوري. نو هغه وخت به سوشي اليوم نختم على افواههم، دا هغوی په خلو به مهر ولګي. ختمه وایي د یو څیز آخر ته هم، او سیل بندولو ته هم. نو سیل به شي، نو هغوی به هېڅ هم نه شي ویلی. وتكلمنا ايديهم، او دا غوی لاسونه به خبرې کوي. نن څنګه خبرې کوي؟ هغه رب چې په ژبه باندې بنده ګویا کولی شي، نو ولې هغه په لاسونه باندې نه شي کولی؟ ژبه څه شی دی؟ د غوښې ټوکړه ده. دا خبرې کوي که نه؟ او آواز ترینه راوځي، لفظونه جوړېږي. او چې الله په خوله باندې په خلکو باندې خبرې کولی شي، نو په لاسونو باندې به ولې نشي کولی؟ او چې کله بنده معذرت کوي، بهانې کوي چې نه، د خدای قسم ما دا کار نه دی کړی. نن څوک په دنیا کې وړې وړې خبرې نه مني، نو په آخرت کې به څنګه بنده منلو ته تیار شي چې کله هغه اور وویني او هغه په هغې کې تلو ته تیار شي؟ نو اوس به لاسونه خبرې کول شروع کړي، کوم جرمونه چې شوي وو د لاسونو سره. لاسونه به وایي چې ما دا بنده وهلی وو، یا ما غلا کړي وه، یا خیانت مې کړی وو، یا ما فلانې حرام کار کړی وو. وتشهد ارجلهم، او ګواهي به ورکوي د هغوی خپې چې مونږ په فلاني کار پسې تلي وو، مونږ ډرایو کړی وو. بما کانو یکسبون، په وجه د هغې چې هغوی به کمایي کوله. پی به دا گواهی ورکوي چې مونږ تړي وو. لاسونه به د دې گواهی ورکوي چې مونږ دا کار کړی وو. د دې نه علاوه به هم گواهی وي. په قرآن کې د څرمنې د گواهۍ خبره هم راغلې ده، او نن ساینس وایي چې د انسان څرمن د خلکو خبرې ریکارډ کوي، او هغوی کوشش کوي چې د څرمنې ریکارډ شوې خبرې واپس کړي، ریوایند کړي او هغه پلی کړي. انسان وایي چې څنګه؟ نو الله تعالی که وغواړي نو هر شی ریکارډ کولی شي. ځمکه هم ریکارډینګ کوي، د انسان حرکتونه ریکارډ کیږي. ځمکه هم ریکارډ کوي د انسان حرکتونه. ستاسو نه چاپیره چې کوم ماحول دی، نو په دې کې ټول ریکارډینګ کیږي. او لاسونه او خپې هم ریکارډینګ کوي، سرمن هم ریکارډینګ کوي. انسان به کوم خوازي په یو ځای کې راځي چې دا سترګې به هم خبرې کوي، غوږونه به هم خبرې کوي، هغه به هم ګواهي ورکوي د خلکو خلاف. نو بیا به انسان څنګه بچ کیږي؟ چې کوم ښه کارونه وي نو هغه خو انسان د فخر سره بیانوي، لیکن چې په چا باندې الزام ولګي نو هغوی بیا ډېرې صفایانې پیش کوي. په دې وجه به د هغوی خولې بندې شي چې اوس به تو خبرې نه کوې، نو هغه به خپله صفایي پیش کوي. نو هغه به په خپله صفایۍ کې بیا هېڅ هم نشي ویلی چې ما خو داسې سونه وکړي. او انسان به بیا سویلی شي چې کله د بنده خپې او لاسونه د خلکو خلاف ګواهي ورکول شروع کړي، د دې نه پته لګي چې دا جسم هم زموږ نه دی، دا هم د الله تعالی امانت دی. کچری زموږ وی نو زموږ خلاف به یې څنګه خبرې کولې؟ چې څه څه ګناهونه یې کړي وي، نو دا اعضا به هغه هر څه بیان کړي. او سوچ کوئ چې هغه به څومره رسایی وي د انسان دپاره. د دې مثال داسې دی لکه یو ملاح یعنی کیپټن چې خپل شپ ډوب کړي، نو بیا څوک سویلی شي؟ او دا خوله د خپل جسم اعضا دي، ټول عمر بنده ته خپل ښکاري. او بنده د دې په ښایسته کولو سجا وهلو کې ټول عمر تیر کړی وو، او دې اعضا ته د آرام رسولو دپاره بنده سوسونه کوي، غلط کارونه کوي. هم دغه جسم دی، د دې د راحتې دپاره خلک هر څه کوي، دې ته د عزت رسولو دپاره. کله د دې سټېټس زیاتوو، زموږ ټول خدمت د دې جسم د خاطره وي. نرمه بستره پکار ده، او دا څومره خوراکونه چې موږ کوو نو دا د دې جسم دپاره. او بے پردے چی خلق بہر توزی نو ددے جسم دا پارا چی زو خیستخ کارشم دا روح دا خائیس دا پارا خسوک سنا کوی خوب خوهم ددے جسم دا پارا خلق کوی او منزون پریگ دی او نیل پالش لگول هم بنده ددے جسم دا پارا کوی ددے پا وجه دا انسان ودو نکی گی کو منز قبول نشی نو خیر دی خوچی نو کن خخ کارشی سمر هر سو اغا ددے جسم دا پارا کوی کو اکتی شی نو دا ټول هر سو ددے جسم دا پارا کی گی کو اغا لاسی کو اغا خپیوی او دا شان دا سرمنی دا پارا خلق سمر پیسی لگوی چی سرمن می دی خکولی کاری لیکن تاسو گوری چی پا هاغ ورز بسکن دا بنده خبری کوی انسان به حیران شی چی دا پا مونگ باندی گواهی کوی کم کم سیزونا دی ریکارد کردی دی چی دا هر سو ماستاسو دا پارا کردی و نو پا دی که هر شی ریکارد وی نو خلق بسپیچ لیس شی انسان با دا خپل جسم آزاد وایی چی تو خو زما دا حساب جسم حصه یه تو ولی دا سی خبری کوی اولی زما خلاف لگیایی و خبری کوی نو عذاب وایی چی مونگ تا خو خپل رب ویلی دی چی پا مونگ مانی خپل رب خبری کوی هغه دا ویلو طاقت ورکڑی دی انسان لا اوس خبر داره چی بنده گناه کوی نو دا سی زی تا دیزی چی حل تا داغو لاس اخپی نوی دا دی نبا کم زی که پتی گی لاس بوایی چی ما غیر محرم کس کچ کڑی و خپی بوایی چی زو دا فحاشه مجلس طرف تا تلی وم دا سترگی بوایی چی ما داسی سینز کتلی و ما داسی کتلی و دامی کتلی و پیوزه که رازی چی جب با هم پا آغا ورز دا اللہ تعالی پا قابو کیوی او دا اللہ تعالی پا حکم بچلیگی اوس خدا هر سو اللہ تعالی مونگ را کردی دی او مونگ استعمالو لیکن دا امانتون دی زمون سره او پا آغا ورز با دا اللہ تعالی واپس واخلی زمون دا سو گران خبر خونه دا داغو دا پارا دا الله تعالی نه مو دعا ده چې زموږ دا آزاد زموږ په حق کې گواهی ورکړي او زموږ خلاف نه چې زموږ لاسونه خبرې کوي او هغوی ووایي چې مونږ تسبیح کوله په دې لاسونو نن زموږ سره اختیار دی چې کوم خواهی استعمالوو نو استعمالولی شو لیکن سبا له به راسره دا اختیار نه وي دا هر څه چې مونږ ته خپل ښکاري نو دا به زموږ خلاف شي چې کله د چا بچی وي نو تاسو د هغوی خلاف خبره نه کوئ چې د هغو بچی به یې واوري او دی به بیا مور ته خبره ورسوي تاسو ته پته وي چې هغه اوري نو دا اعضا هم داسې دي چې د دوی نه ځانونه بچ کوئ چې کله خبره کوئ د دې نه بچ شئ چې ګناه کوئ ځکه چې دوی به الله تعالی ته زموږ خلاف خبره کوي کچرې مونږ د دوی په ذریعه ګناهونه وکړل دا هغه سیکرټ سرویسز دي د الله تعالی او دوی مونږ ته ګوري مونږ واچ کوي نو هلته به یوه تماشه وي انسان به یو سوایی او دا وخت او لاسونه به نور سوایی د انسان په مخ به سو پاتې شي چې د خپل ایمیج د پاره انسان په دنیا کې رنگارنګ بهانه کوي او څومره دروغ وایي لیکن دا غو ټول ایمیج به خراب شي په هغه ورځ چې دا هغه انسان دی دی دومره دروغجن و ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون کچری موږ وغواړو نو د دې سترګې به خړې کړو یعنې د دې سترګې په ځای به هسې سرمن وي دا ډېره سخته خبره ده د انسان دپاره په دنیا کې هم الله تعالی قادر دی په دې هر څه باندې ځینې مفسرین وایي چې دا د قیامت خبره ده او ځینې وایي چې دا د دنیا خبره ده د قیامت په ورځ هم که الله تعالی وغواړي نو د هغوی سترګې خړولی شي او مخې ته پولیس سیرات دی او د هغې نه تیرېدل دي او چې بنده ته څو په نظر نه راځي نو څنګه به تیریږي جنت ته به څنګه ځي چې هلته ړانده شي او تاسو ته پته ده په صورت طه کې مونږ ویلي وو چې ځینې خلک به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې ړانده راپاسوي هغوی به وایي چې یا الله مونږ ولې ړانده شو په دنیا کې خو زموږ سره سترګې وې او مونږ به هر څه لیدل کتل الله تعالی به فرمایي چې تاسو زما د ذکر نه ړانده شوي یې چې تاسو زما د ذکر نه ړانده شوي وای نو ما تاسو ړانده کړئ چې څوک د قرآن نه ړانده جوړیږي نو دا د هغوی سزا ده چې په کورونو کې سجاو کړي خودي وي نه دا زده کوي نه پې ځان پوهه کوي او نه یې وایي څومره خلک دي چې په قرآن پوهیږي ټول ړانده اوسي په خوله وایي چې منو نو د منلو څه فایده ده ړانده ترې جوړ شوي دي د ړندو جوړېدو څه مطلب وي قرآن اګنور کول لکه دا چې وینه مونږ اکثر وایو چې ړانده شوی چې کله څوک د سوسیس سره ټکر وخوري یعنی هغوی هغې ته توجه نه کوي. او نن ورځې حالات دا دي چې ړاندې شوي دي ټول د قرآن نه، نو آیا هغوی به د قیامت په ورځ دا خبره خوښه کړي چې هغوی ړاند وي او هلته به د ټولو نه زیات د سترګو ضرورت وي، ډېره غویمه به وي، او د قیامت په ورځ به څوک د چا لاس نه نیسي چې چېرته یې بوزي، هلته به هیڅ مدد نه میلاویږي چاته. او دویمه معنی یې دا ده چې په دنیا کې الله تعالی هغه ړاندو کړي، یعنی دلته خو د هر چا سترګې شته لیکن که هغوی د دې سترګو نه فایده وانخلي او چې د دې سره د الله سبحانه و تعالی قدرت او عظمت بنده ونه پیژني، که الله تعالی وغواړي نو دا صلاحیت د بنده نه اخیستی شي. دا اعضا الله تعالی موږ له صرف د دې دپاره نه دي را کړي چې دا موږ په دې دنیا کې استعمال کړو، د دې سره د دنیا نه مزې واخلو او لاړ شو. دا یې راله په دې را کړي دي چې دې سره موږ خپل رب وپیژنو، که هغه سترګې دي، که هغه غوږونه دي او که هغه زړه دی. د دې هر څه نه به سوال کېږي، د سترګو نه، د غوږونو نه او د زړو نه، چې دا ما تا له درک کړي وو نو تا د دې سره څه وکړل؟ دا خو د دې دپاره نه دي چې بنده پرې ټوله ورځ ټي وي انټرنیټ ګوري، هر څه ورسره ګوري، خو د الله تعالی قدرتونه نه پیژني. د هر څه غم او فکر وي د بنده سره، د هر څه شوق وي او مزې کوي، خو د یو څیز سوچ نه کوي، نو هغه د الله تعالی او د هغه د دین په باره کې او د قرآن په باره کې دا سوچ نه وي، سو غور او فکر نه کوي، نه دا الله رضا پیژني او نه د هغه ناراضي او نه دا غواړي چې صراط مستقیم سو دی، او نه ورته د خپل ژوند د مقصد پته وي چې موږ دنیا ته ولې راغلي یو او سوله راغلي یو. او دا زړه د دې دپاره نه دی درکړی شوی چې تاسو د دنیا جهان معاملات په دې زړه کې کیږدی او د الله د پیژندلو کوشش ونه کړئ چې داسې یو رب دی او د هغو په احکاماتو باندې تلل دي، د هغو خبره منل دي. دا غوږونه خو د دې دپاره نه دي ورکړی شوي چې د دې سره تاسو میوزیک واورئ، د خلکو چغلي او غیبتونه اورئ، چې ټوله ورځ کله د یو او بل خبرې اورئ او د یو الله خبرې ستاسو د غوږونو دپاره بوج جوړ شي. که الله تعالی وغواړي نو دا سترګې واپس اخیستی شي. دا داسې ده لکه تاسو چې خپل بچی له کمپیوټر یا آیپیډ ورکړئ چې په دې باندې سکول کار کوه او هغه تاسو په یو غلط کار ووینئ، نو واپس یې ترینه واخلئ او هغه وایي چې دیس از ناټ فیر، دا دې رانه ولې واخیسته، دا خو زما دی، دا خو ستاسو شی و، نو تاسو ترینه اینی ټایم واپس اخیستی شئ چې دا تا میس یوز کړو، تا غلط استعمال کړو، نو اوس به درته نه میلاویږي. موږ داسې کوو که نه، نو الله تعالی دا نعمتونه موږ له د څه دپاره را کړي دي؟ او الله تعالی موږ نه یو منع کړي چې د دې سره تاسو دنیا ته مه ګورئ، بلکې هغه فرمایي چې د دې سترګو سره کائنات ګورئ، غور او فکر کوئ، د دې سره الله وپیژنئ. دا یې نه دي فرمایلي چې سترګې بندې ساتئ، تاسو خپلو خوږو ته هم ګورئ، د الله تعالی نښو ته هم ګورئ، د الله تعالی نعمتونو ته هم ګورئ، او دې کائنات ته هم ګورئ، دې قرآن ته هم ګورئ، کو هر څه ته ګورئ او الله تعالی ونه پیژنئ، نو بیا خو تاسو د دې حق ادا نه کړو. دا تاسو له سوله درکړی شوی دی، خو هغه وغواړي نو دا واپس اخیستی شي. بیا کو بنده منډه وهي یا په لاره ځي، نو څه به ورته نه ښکاري؟ د قیامت په ورځ به ورته هم لاره په نظر نه راځي، نو بیا به جنت ته څنګه ځي؟ که الله تعالی وغواړي، الله تعالی واپس نه دی اخیستی، مګر دا یوه دمکي ده. دا خو د الله تعالی کرم دی چې هغه نه اخلي، او د قیامت په ورځ چې الله تعالی خوله بندولی شي نو سترګې هم بندولی شي، او بنده بیا دا نه شي ویلی چې هی دا خو زما سره زیاتی وشو، چې زما نظر چرته لاړو، دیس از ناټ فیر، هغو را کړي دي او چې هغه وغواړي نو اخیستی شي. زموږ هیڅ حق نشته، موږ د ځان نه نه دي راوړي. نو الله تعالی فرمایي چې که تاسو نه منع کېږئ نو الله تعالی دا واپس اخیستی شي. انسان دې د لږ وخت لپاره سوچ وکړي چې که د هغو سترګې د لږ وخت لپاره نه وي نو ټوله دنیا به تیاره شي، بیا هم انسان نه ویریږي. دا خو د هغو کرم دی چې هغه یې نه اخلي د بنده نه، بیا هم موږ نه ویریږو د دې دمکۍ په اورېدو سره چې یا الله که تا زما سترګې واخیستې نو زه به بیا څه کوم، او چې بنده وویریږي او سیده لارې طرف ته راشي او چې هغه دا سترګې په حرامو کارونو کې استعمال نه کړي، چې زه د دې سترګو سره خپل رب وپیژنم. او که الله تعالی وغواړي نو ولو نشاء لمسخناهم، او دا یوه بله دمکي ده چې که الله تعالی وغواړي نو البته هغه به وران کړي د هغوی شکلونه به بدل کړي، لکه د انسان مخ چې اوچقیږي او بیا یې بنده نه پیژني. پخوا په زمانه چې په تیرو قومونو عذاب راغلی و، لکه اصحاب سبت واله چې وو، هغوی چې د خالی په ورځ یعنی په سیټرډی باندې میان نیولي وو، نو الله تعالی د هغوی نه شادوګان یعنی بیزوګان منکیز جوړ کړي وو، خنزیران یې ترینه جوړ کړي وو. که الله وغواړي نو نن هم داسې کولی شي، او الله تعالی وغواړي او چې په کوم ځای باندې تاسو ناست یئ نو هلته ستاسو شکلونه بدلولی شي. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، بیا به هغوی استطاعت نه لري د تللو د تیرېدو، او نه به هغوی واپس کیدی شي. نو د هغوی سره به بیا صلاحیت نه وي چې هغوی دا څیزونه واپس راولي چې د دې ځای نه چرته لاړ شي او وتښتي، بچ شي د دې نه. د واپس راویستو قدرت به نه وي د انسان سره که الله د هغوی شکلونه وران کړي. او یو وخت به راځي چې قیامت نږدې شي چې الله تعالی به د انسان شکلونه مسخ کړي. چې کله شراب حلال شي او چې د موسیقي آلات عام شي، میوزیک عام شي، دا د قیامت د نښو نه دي. نو الله تعالی چې وغواړي نو هر څه کولی شي چې د بنده مخ بدل کړي او جسم ولا بدل کړي، چې نه مخکې تلی شي او نه وروسته واپس کیدی شي. الله تعالی فرمایي چې په دې صورت حال باندې لږ سوچ وکړئ او بیا وګورئ چې تاسو خپل ژوند په څه کې تېروئ، تاسو خپل ټول طاقت په څه کې لګوئ، چرته په منډه منډه روان یې. الله اکبر! انسان له هوش راځي نه، هغه د الله تعالی د نافرمانۍ په کارونو کې او په غفلتونو کې ډوب وي او ژوند روان وي او تیریږي، او دا خیال ورنه نه راځي چې تر څو پورې ژوند نه وي تیر شوی. سوچ کوئ که د بنده نه کاڼی جوړ شي، یو قوم و د ګناهونو په حالت کې وو، لاوه پرې راغله او چې هغوی زنا کوله، نو په هغه حالت کې تینه کاڼی جوړ شو. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. چې په کوم غلط کار کې نښتی وو، نو په هغه حالت کې هغه شان پاتې شو. چې الله سبحانه وتعالی وغواړي نو انسان په هغه ځای باندې جمع کولی شي او کاڼی ترینه جوړولی شي. څوک هغه منع کولی شي؟ نو ویلی کېږي چې د الله تعالی دپاره بالکل ګرانه نه ده داسې کول. که تاسو هغو طرف ته نه راځئ او هغه نه پیژنئ، د هغو د فرمانبرداری او اطاعت په لاره نه ځئ او عاجزي نه کوئ، په ضد کیئ او په غلطه باندې په کلکه ولاړ یئ، چې الله تعالی وغواړي نو هغه قادر دی په دې باندې. او بیا انسان شکایت نشي کولی چې داسې ولې وشول زما سره. ومن نعمره ننقصه فی الخلق، او چاله چې موږ عمر ورکړو نو موږ الټه کړو هغه. اوس دلته وویلی شول چې د الله تعالی دپاره بالکل ګرانه نه ده داسې کول چې هغه د چا سترګې خړې کړي او چې د چا شکلونه په هغه ځای باندې مسخ کړي. ځکه چې داسې خو تاسو ګورئ هره ورځ په خپل ژوند کې چې یو انسان ځوان شي او چې څنګه څنګه د هغو عمر زیاتیږي، نو موږ هغه الټه کړو، هغه بیا په ریورس کې روان شي. عمر زیاتیږي، د شپېتو شي، د اویاو کالو شي، نمبر زیاتیږي، لیکن هغه په ریورس کې لاړ شي. داسې شي لکه یو ماشوم او د هغو هیڅ کنټرول نه وي. هغه موږ الټه کړو، دا الله کوي. ځکه چې انسان نه غواړي چې هغه په خپل خلق کې یعنی په خپل ساخت کې الټه شي. افلا یعقلون، نو آیا تاسو عقل نه لرئ؟ او واقعي دا داسې غټه نښه ده زموږ دپاره. تاسو داسې وکړئ، ستاسو په وړاندې چې څوک مشر بزرګ وي یا بوډا وي، تاسو د هغو نه د هغوی د ځوانۍ تصویر وغواړئ، ډېر په شوق سره به درله هغه درکړي. نو تاسو هغه تصویر وګورئ او اوس چې په بوډاوالي باندې څنګه وي، تاسو دواړه کمپیر کړئ، نو تقریبا هغه سیم شکل به وي. تاسو به وایئ چې ښه تاسو داسې وئ، هغه به وایي چې ها دا زویم. ستاسو به یقین نه کیږي چې دا هغه انسان دی. هغه ښه دنګ سیده ولاړ وو او اوس داسې شو، ملای کونټي شوه او بالکل ډنګر شو، خوار شو، ډېر ضعیف شو. هغه په سترګو کې رڼا ده، ویښتو یې چمکیږي، تک سپین ویښتو، د سترګو نظرې هم تلې وي، غټې چشمې وي، داسې وي لکه د څو کولو قابل چې نه وي. او مخکې څنګه اکټیو وو، الله تعالی انسان واپس الټه کړي د کوم طرف نه چې هغو زندګي شروع کړې وي. چې کله ژوند شروع کیږي، انسان یو بیبي وي، د هغو او د یو بوډا ډېر سیزونه یو شان وي. تاسو یو بیبي لمبوئ، ویښتو ورله سموئ، کپړې ورته اغوندئ، او چې کله بنده بوډا شي نو د هغو هم بیا دغه شان حالت شي. هغه هم لمبول وي او په خپله کپړې نشي اغوستی، خپل ویښتو نشي سمولی، خپل پیزار نشي پخپو کولی، د بیبي غاښونه نه وي، تاسو هغه له پیوري ورکوي یعنی مېده شوی خوراک او یو بوډا هم دغه شان وی مېده درون شي نشي هضمولی او یو بوډا هم دغه شان وی د بیبي په خپو کې ډېر طاقت لري او دغه شان د یو بوډا جسم هم وی لاټۍ نیولی وی او بیا هم رپیږي د یو بیبي واړو بول لوی بول په جامو کې وزي او د یو بوډا هم دغه حال وی بیبي ناپوه وی کله سو کوي او کله سو او دغه شان د یو بوډا هم د یو بوډا نه هم سل لاړ شي او بیا ورته کور واله وایي چې ته په سو پوهېږې او هغه بیا چوپ شي او صرف جسمانی طور نه بلکې جذباتي طور هم چې یو وړوکی وي نو هغه په معمولي خبره په جړا شي او د یو بوډا هم دغه حال وي او چې کله هغه سړی و ځوان و نو څنګه بارو به آوازې و په ټول کور کې به خلک داغونه ویرېدو او اوس هغه انسان داسې شي چې په خبره خبره باندې جاړي په آواز کې هغه طاقت نه وي داسې وي یو انسان چې کله هغه له عمر ورکړی شي د دې مثال داسې دی لکه د غر چې اوله بچی پیدا شي هغه لوییږي داسې وي لکه بنده چې په غر باندې خیږي بیا ډېر خوشحالیږي چې بچی مې لوییږي او چې کله هغه د 15 یا د 30 کالو شي نو د هغې نه پس ډاون هیل شروع شي یعنی د غر نه لاندې راځي بره سوکي ته ختلی وي کلایمکس ته رسېدلی وي او بیا هره ورځ هغه ښکته راځي کله یوه بیماری راشي کله بله راشي او کله سو یو کله سو هره ورځ طاقت کمیږي د عقل طاقت جسمانی طاقت د سوچ کولو طاقت هر شی کمزوري کیږي هر شی رو رو د بندنه ځي رخصتیږي او انسان په قلاره قلاره خپل سفر شروع کړي هغه طرف ته د کومې نه چې هغو شروع کړي وه اوس به د هغو طاقت زیاتیږي نه بلکې کمیږي به خو هغه ډېرې د طاقت دوایانې او ګولۍ وخوري کو ډېر وایټامینز استعمال کړي کو ډېرې سرجریز وکړي د مخ نه کوکوتونه وباسي کو ډېر کریمز استعمال کړي کو د خپل ځان ډېر خیال وساتي لیکن هغه بوډاوالی د راتلو نه نشي منع کولی کو خپل عمر ډېر هم پټ کړي لیکن د هغو عمر د هغو په مخ باندې ښکاري او دې ته په سوره حج کې ناکاره عمر ویلی شوی دی هغې ته بنده واپس شي د پوهې سره بنده ناپوه شي که یو بوډا ته څوک وګوري نو خلک وایي چې دی لا هم چېرته ځوان و نو ها هغه هم ځوان و د هغو هم ستاسو په شان ارمانونه وو ستاسو په شان روبې وو هغو به ستاسو په شان څوک خبرو کولو ته نه پرېښودو لیکن یوه ورځ داسې راشي چې د هغو خبره اورېدو واله بیا څوک نه وي هغه چغه نه شي وهلی آواز یې هم ښکته شي بیا هغه یو طرف ته کېنولی شي د بچي نه د بنده امید وي چې دی به مخکې ځي لیکن بوډا چې وي نو هغه وروسته ځي هر بنده د هغو نه ځان خلاصوي د وړوکي هر خبره په بنده ښه لګي لیکن د یو بوډا خبره خلکو له بعضې وخت تکلیف ورکوي د هغو په خوا کې څوک کېناستل هم نه غواړي الله اکبر نو آیا دا یوه غټه نښه نه ده ستاسو دپاره چې ستاسو هیڅ کنټرول نشته ټول کنټرول د الله تعالی سره دی تاسو خپل ژوند نشئ ایسارولی دا ستاسو د لاسونو نه وځي کو منع کولی شئ د ختمېدو نه نو منع کړئ کو تاسو ډېر هم کوشش وکړئ ځینې خلک د 10 کالو پورې وایي چې د 20 کالو یم لیکن د دې سره د هغوی عمر نه کمیږي او نه په یو ځای باندې ودرېږي چینجز خو راځي نو ځکه د رزیل عمر نه پناه غوښتلې شوې ده د رزیل بوډاوالي نه چې یا الله ما د داسې بوډاتوب نه وساتې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا دعا غوښتلې وه او په تشهد کې چې مونږ کومه دعا غواړو نو په هغې کې هم دا دعا غوښتی شئ کو ټوله دعا چاته نه وي یاده نو دومره هم غوښتلی شئ چې اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر زه د الله پناه غواړم د دې نه چې زه رذیل بوډاوالي طرف ته واپس شم ناکاره عمر طرف ته او په دې یو عام انسان هم ډېر ښه پوهېدی شي د دې دپاره د ډېر تعلیم ضرورت نشته نو تاسو ګورئ نه او تاسو په دې خبره نه پوهېږئ او مونږ دا هر څه وینو او ګورو خپل مشران هم مونږ ګورو لیکن مونږ ته داسې نه ښکاري چې ګنې مونږ به دغه شان بوډاګان کیږو مونږ به دې عمر ته رسو که بوډاګان کیږو نو مړو به شو که مړو کیږو نه نو بوډاګان به شو نو خلکو ته د اوږد ژوند دعا مه کوئ دا دعا ورته کوئ چې الله تعالی دې درله برکت والا ژوند درکړي الله تعالی دې د داسې بوډاتوب نه ټول خلک په امان کړي ځواني د بنده ډېره خوښه وي او هغه وایي چې ټول عمر دې ځوان وي لیکن الله تعالی بنده ته وښایي چې ګورئ تاسو زما په وړاندې بې وسه یئ ستاسو هیڅ طاقت نشته زما په مخ کې. په خپل جسم باندې هم د انسان وس نه رسي. د قیامت په ورځ که دا جسم د بنده خلاف ګواهي ورکوي، نو نن خو هم دا جسم زموږ په اختیار کې نه دی، ځکه چې دا مونږ د بوډاوالي نه نشو بچ کولی. دا نوکونه لویږي، ویښته لویږي، مونږ دا نشو منع کولی د لویېدو نه. مونږ ټول غواړو چې بیماری دې نه راځي. کله شوګر وي، کله کلسترول وي، انسان څه کولی شي؟ دا لږ شان اختیار نن الله را کړی دی، نو دا به هم ختم شي او د انسان خلاف به ګواهي ورکوي بیا د قیامت په ورځ. نو دا د غور او فکر خبرې دي چې زه د دې جسم لپاره څه سونه کوم، لیکن دا خو زما سره به نه وي. دا خو به د قبر خاوره جوړه شي او د قبر د خاورې سره به میلاو شي. ما ته د دې نه کار اخیستل دی چې په آخرت کې ماله فایده راکوي، ځکه نن ولې د دې نه فایده وانخلم؟ د دې نه مخکې چې په ځمکه باندې سجده نه شم لګولی، د دې نه مخکې چې هغه وخت راشي چې روژه نه شم نیوی، ځکه چې بیماری راته شروع شوې، د دې نه مخکې چې هغه وخت راشي چې انسان قرآن نشي ویلی چې د بنده عقل کار پرېږدي، نو نه عقل پاتې کېږي او نه پوهه او نه به دا جسم وي. نو دې هر څه د تلو نه مخکې د دې نه فایده حاصلول دي. مونږ ټول خپله ځواني دنیا له ورکوو او بوډاوالی مو اخیرت له ساتلی وي. چې کله رزیل عمر راشي، نو بیا به د الله تعالی طرف ته راځو او هغه داسې ناکار عمر وي چې د بنده یو اندام هم بیا صحیح کار نه کوي. د انسان د سوچ او پوهې هغه صلاحیت بیا نه وي. په وړه وړه خبره وله غصه ورځي. داسې وخت مو الله له ایښودی دی او د ژوند ښه حصه مو دنیا له ایښودی ده چې جاب وکړم. او چې کله دنیا تاسو اوچت کړي او عمو غورځوي چې اوس ریټایر کېدو والی یې، نو کور کښېنئ، نو بیا تاسو وایئ چې اوس به الله الله کوو، اوس به حج له ځم، او تاسو وایئ چې الله تعالی راله جنت راکړي، کوم چې ډېر اعلی شی دی. او مونږ خپل اعلی عمر الله له نه ورکوو. چې کله زموږ سره طاقت وي، نو هغه مونږ د الله دپاره استعمالول نه غواړو. الله اکبر. نو نن دا طاقتونه د الله تعالی په فرمانبرداری کې ولګوئ، ګنې دا به ناکاره شي او ځان ته مه غاوره کېږئ، ځکه چې دا هر څه ختمېدو واله دي. نرسینګ هوم ته ضرور ځئ د عبرت لپاره، چې دا عمر په مونږ هم را روان دی. هلته کې وګورئ چې خلک په څنګه حالت کې دي. دوی هم چرته ښایسته ځوانان وو او طاقتور وو، د دوی هم چرته روب او دبدبه وه، او نن دوی داسې شول، بالکل داسې ښکاري لکه شکست چې خوړلی وي د ژوند نه. داسې وو لکه کاڼي، او اوس هغه کاڼي مات شول. لا خو مرګ نه دی راغلی، لیکن د هغې نه مخکې مخکې ورته الله تعالی هر څه وښویي چې تاسو بې وسه یئ. مه فخر کوئ او مه لویي کوئ په دې ځوانۍ باندې، په دې پیسه باندې، په دې عهدو باندې. لوی لوی خبرې مه کوئ. نن تاسو د میز په یو طرف یې او سبا له به بل طرف ته یئ. نن چې څوک های های کوي، نو دا حال به سبا له ستاسو وي. نو دوکه مه خورئ چې همیشه به دا ځواني وي او زه به هم دغه شان ځوانه یم. هیڅ هم نه کېږي او د دې ژوند نه فایده واخلئ د دې د خاورې کېدو نه مخکې مخکې. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې بهترین هغه کس دی چې چا له الله تعالی اوږد ژوند ورکړي او په هغې کې هغه نیک عمل وکړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې څوک قرآن وایي، نو هغه ارزل العمر طرف ته نه واپس کېږي. په هغو باندې داسې رزیل عمر نه راځي. او دا فرمان د ابن عباس رضی الله عنه دی چې هغه مفسر قرآن دی او صحابي رسول دی. که چېرې تاسو د دې عمر نه بچ کېدل غواړئ، نو د قرآن ملګرتیا مه پرېږدئ. دا په خپل ژوند کې شامل کړئ. د دې طالب علم جوړ شئ، د دې سره وخت تېروئ، دې له وخت ورکوئ.